السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خره خلاص پم پایل به په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده ادعا کړی چې په افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړي او په خبره یې له ورته نورو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوي او ټول شرعي حقونه یې ورکړل شوي دي. ښاغلي اخندزاده دغه خبرې د لوی اختر د مبارکۍ په مناسبت د خپل پیغام په یوه برخه کې کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه دغه پیغام پر خپل ټویټر پاڼه باندې په یوه برخه کې خپور کړی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز پوهنتونونه تړلي چې د نړیوالو بشري بنسټونو او سیاستوالو غبرګونونه یې پارولي دي. د ځینو اسلامي هیوادونو مشرانو هم د طالبانو دغه کړنې غندلې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان په تېره جنوري میاشت کې له تعلیمه د نجونو راګرځول غیر انساني او غیر اسلامي بللي وو. پاکستان وی د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار ته تیار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا خبره کړې ده. هغه د جون پر 23مه یعنی نن په ټویټر لیکلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی سره لیدلی او د ترهګرۍ د مخنیوي له افغانستان سره د سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ترې غوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو د طالبانو حکومت یې په وار وار دغه اندېښنې رد کړي دي. د طالبانو حکومت له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت طرحه تایید کړه. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په واک کې دی د شنبې په ورځ ویلي دغه طرحه د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت له لوري د یوې ازمایښتي دورې لپاره تصویب شوې ده. په راپور کې راغلي چې د طرحې له پلي کېدو سره به له منځني آسیا نه جنوبي آسیا ته د ګازو او نفتي موادو لیږد ته د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. د خبر له مخې له دې سره به د افغانستان ملي عواید لوړ او ترانسپورتي لیږد رالیږد پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په 1300 میاشت کې ویلي ول ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د ګازو صادرات دی نړیوال شرکت لخوا پیل شوې دي. او وروسته تر هغه چې د واګنر ډلې جنگیالیو د موسکو خواته خپل مارش ودرو، د روسیې د لویو لارو فدرال ادارې نن پر لویو لارو د ایخودل شو موانعو د بیرته لرې کولو خبر ورکړی دی. د دغې ډلې جنگیالي پرون روستوف ښار ته له ننوتو وروسته د موسکو خواته وخوځېدل، خو وروسته مشر ایفګینی پرګویژن له خپلو ملیشاو ته امر وکړ چې خپل حرکت بند کړي او مرکزونو ته دې ستانه شي. په همدې حال کې کرملین ویلي پرګویژن د یوې هوکړې له مخې بلاروس ته ځي. کرملین ویلي دغه هوکړه د بلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکو په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت په یو پیغام کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت د ښځو ټول حقونه تأمین کړي دي. خو آیا رښتیا همداسې دي؟ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سونیکا آریان سره غږېدلی یو.
د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي، کار ته ښځې اجازه نه لري، ښځې د دې اجازه نه لري چې هغوی تفریح ته ولاړ شي، هغوی د پرته له محرم نه سفر وکړي. نو کوم حق دلته تامین دی؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د امن او سوکالۍ لپاره له افغانستان سره ګډ کار ته تیار دی. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان په لویدیځه حوزه یعنې په هرات کې عمدتاً د ښځو د سرطان ناروغۍ زیات شوې دي.
عملیات مو نه کړ، وضعیت یې ښه و، خو د تیرو درېو میاشتو څخه یې وضعیت لا خراب شوی، اوس بالکل بستري شوی.
د ازادي راديو خبري ټولګه.
دغه خبری ټولګه د ازادي راډیو په ویب پاڼه، فیسبوک پاڼه او یوټیوب باندې هم په ژوندۍ توګه باندې کتلای شي. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ادعا کړې چې افغانستان کې د دوی له حاکمیت وروسته ښځې له اجباري نکاح په بدو کې لور کړې او په خبرې له ورته نورو دودیزو ظلمونو ژغورل شوي او ټول شرعي حقوقي ورکړل شوي دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د اخوندزاده دغه پیغام په خپل ټوټر باندې هم خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي، همدارنګه د نجونو پر مخ یې د پوهنتونو دروازې هم تړلې دي او تر څنګ په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د افغان ښځو د کار مخه نیولې ده. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبانو مشر د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې اعلان کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته د ټولو افغان ښځو حقونه خوندي شوي دي. دا د داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو شورا، امنیت شورا، د بښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او خپل یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی رژیم د نجونو او ښځو د بشري حقونو په پراخه نقص تورن کړی دی.
د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره په منظمو خبرو کې په وضاحت سره پر هغو موانعو غږېدلی یو چې د فرمانونو په صادرولو سره یې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه رامنځته کړي دي. دا پیغامونه مو هغوی ته رسولي. تر هغه وخته چې دغه فرمانونه عملي وي، د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د حکومت رسمیت پیژندنه به نږدې ناممکنه وي.
of the international community.
The Taliban of the Mashar Akhtarif Paigham, the Taliban of the Hukumat, the Wayan, the Biola Mujahid, the Khoa, per Twitter, per Nakh, for Chawai. Paki da Afghan Birmano Tol Hako, ya wa te da Naka, au Miras, pori Mahdud Shewi, au Ziyatawi, the Taliban of the Hakamiyat Urusta, the Birmano da Ejbari Naka, au Pabado Ki, the Warkawul of Pushumun, la Noro Gano Rawaji Zulmuno, tsaha da Jgurul Lupa Khatel, la Zinak Tamat, ter Sara Shewi Ki. Kho Pati Paigham Ki, the Njuna Khuto da Zdakro, Khar, Siyasiya Polanis Musharakat, پاره هیڅ یو ونه هم نه شوی. هغه حقوق چې د طالبانو مشر د خپل فرمانونو له لارې له افغانانو او ښځو اخیستي دي. یو شمېر افغانان او ښځې د خپل حقونو په اړه د طالبانو د مشر دغه پیغام ته په غبرګون سره وایي د دوی حقونه ورنه اخیستل شوي او ورځ تر بلې ژوند پرې تنګیږي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د حدود او قصاص په عملي کېدو هم خوښي ښودلی او زیاتوي د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلی شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پلی شوی دی. طالبانو له خپلې بېزلې واکمنۍ وروسته په فراه او لغمان کې دوه تنه په عام آزاد کې اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر نور دیني عالمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو نیوکه کړې چې د حدود او قصاص په عملي کېدو لپاره یې شرایط نه دي پوره کړي او په یو اړخیز ډول یې مجازات ورکولو ته مخه کړې ده. په دې پیغام کې اوس لپیا له ټولې نړۍ په ځانګړي ډول له اسلامي هیوادونو سره د ښو او رغنده سیاسي او اقتصادي اړیکو د جوړېدو غوښتنه هم شوې او په کې دا شوې چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره د ښو اړیکو جوړېدو په برخه کې مکلفیت ادا کړی دی. ملا حبت الله داسې مهال دا دعوه کوي چې نړیواله ټولنه اول د افغانستان ګاونډیان طالبان تورنوي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د اختریس پیغام په ارتباط عمدتاً د ښځو په برخه کې چې کوم مسایل هغه یاد کړي، په دې اړه مو راپور واورید. هبت الله اخوندزاده ادعا کړي چې د ښځو ټول حقونه د طالبانو حکومت تامین کړي دي. خو آیا رښتیا هم همداسې ده؟ د ښځو د حقونو له فعال سونیکا آریان سره زموږ همکار مرسلین ارسلا خبرې کړي دي.
کاسه هم د میراث او د طلاق په برخو کې مشکلات شته دي، ولی بیا هم د طلاق او د میراث په حق لا مونږ پوهه ته ضرورت لرو، مونږ تعلیم ته زده کړې ته ضرورت لرو. کچیر ته د افغانستان ښځې تعلیم وکړي او هغوی خپل په حقوقو باندې پوه شي، د اسلام په اصول او قوانینو په شریعت په فقه باندې پوه شي، نو دوی کولی شي د میراث غوښتنه وکړي او همدارنګه د طلاق په برخه کې به هم ستونزې نه وي. نو دلته دا په دې معنی ده چې د افغانستان د ښځو لومړیتوب تعلیم او کار دی. د خزینه سوالګرو او د ماشومانو شمیر په زیاتواله دی، ورځ تر بلې د سوالګرو شمیر زیاتېږي. کچیرته دوی تعلیم وکړي او کچیرته دوی کار ته پرېښودل شي، په یو دفتر کې، په یو ساحه کې، په یو موسسه کې، په یو اداره کې، به دوی په عزت په آرامه سره خپل کار کوي.
د طالبانو د مشر دی ورستی پیغام او د غراز د طالبانو د حکومت چلند په کتو د خزو او جنود حقونو په برخه کې د دوی تیری دو کلین حکومتداري ته په کتو څونو امیدواری موجوده ده چې دوی په دریس کې به د خزو په وړاندې تغییر راځي او خزو ته به دوی حقونه ورکړي؟
دا ثابته شوه ده او دا مونږ ته تجربه شوه چې د نجونو په وړاندې ښوونځي بند شول، هغه پرانستل شوی نه وه چې پوهنتونونه او د دې سره د ښځو کارونه هم بند شول. نو دا په دې معنا ده چې د دوی په پالیسیو کې تغییر نه راځي او دوی به فکر نه کومه چې ښوونځي پرانیزي، ځکه مونږ ته تیر دوه کلونه تجربه شو او دا ډیر د خفقان ځای دی چې افغانستان یوازینی هیواد ده چاغه کې انجونې خونځي ته نه پریښودل کېږي او خزل کار څخه منع شوي ده.
د طالبانو حکومت خدا وایي چې د خزو د تعلیم او تحصیل او د کار غوښتنې دا تر ډیره غربي فشارونه او غربي غوښتنې دي. په افغانستان کې که دننه وګورو، افغانان د افغانان غوښتنه واقعا څه ده او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څونه د افغانانو غوښتنو ته پام کړی دی؟
د اسلام پیل د اقرا په کلمې سره شوی دی. لومړنی آیات د اقرا کلمه وا یعنی ول والا چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوې دي. تر څنګ حضرت بیبي خدیجه چې هغه د اسلام په خپراوي کې ډیره لویه ونډه درلودله، هغه خپل تجارت او کار کوي، په هغه وخت کې هیڅ مشکل هم نه و. دا په دې معنا ده چې اسلام د ښځو زده کړې او کار سره هیڅ کوم مشکل نه لري او لا تشویقوي او ترغیبوي هم. نو لدی ځای موږ د ښځو د زده کړې او د کار اهمیت د اسلام له نظره ګورو. او د دې تر څنګ په دغه شلو کلونو کې یو ښه کار دا شوی چې د خلکو ذهنیت د ښځو د تعلیم او کار په اړوند بدل شوی دی. موږ اوس وګورو په لرې بانډو کې، په لرې کلیو کې هلته خلک د تعلیم او د کار لیواله دي، البته د ښځو لپاره. هغوی غواړي چې ښځینه کار وکړي، غواړي چې ښځینه تعلیم وکړي. خو د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه تیرو دوو کلونو کې تر اوسه پورې د اوسني نظام لخوا نه ده منل شوې. نو زما هیله دا ده چې ژر تر ژره د افغانستان د خلکو دغه غوښتنه ومنل شي او د ښځو په وړاندې کار او همدارنګه د تعلیم دروازې خلاصې شي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ګډ کار کولو ته تیار دی او غواړي له کابل سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جون په 23مه په ټوټر لیکلی، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی له بلاول بوټو زرداری سره لیدلی او د تراګرۍ د مخنیوي له افغانستان سره د سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه زیات جزئیات به له لیمې سپیشلی واورو چې دغه مسلې تعقیب کړي.
سلامونه ستانکزای صاحب، تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتلي او وایي هغه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاکستان د تعامل په اړه معلومات ورکړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، سوداګرۍ او اړیکو په اړه معلومات هم شامل وو. بلاول زیاته کړې پاکستان د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره د افغانستان له افغانستان سره ګډ کار کولو ته تیار دی. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی د فعالیت په اړه اندېښمن دی، خو طالبانو حکومت په وار وار دا اندېښنې رد کړې دي او لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، پاکستان په خورا فعال ډول په دغه هیواد کې د سولې، بشري مرستو او له نړۍ سره د طالبانو د ښکېلتیا په نوم په نړیوالو سټیجونو او له پاکستانه دننه څرګندونې او آن عملي اقدامات هم کړي دي. تر خواهی پاکستان لومړنی هیواد و چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته وسپاره، خو له دې ټولو سرسره یې لا هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. هاخوا د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي معاونین د افغانستان له لارې د ترکمنستان څخه پاکستان ته د ګازو او نفتي موادو د ترانزیت په اړه د ترانزیت ملي کمیټې له لوري تایید شوې طرحه د یوې ازمایښتي دورې لپاره منظوره کړې ده. د طالبانو حکومت داسې مهال پاکستان ته د افغانستان له لارې د نفتي موادو د ترانزیت اجازه ورکوي چې افغانستان له دغه بندر څخه په بشپړ ډول د صادراتو او وارداتو لپاره اجازه نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی که څه هم وایي چې افغان سوداګر اجازه لري چې د واګه بندر له لارې صادرات وکړي، خو لا هم د وارداتو اجازه نه لري. موده وړاندې د هند حکومت له پاکستانه وغوښتل چې د واګه بندر له لارې افغانستان سره د بشري مرستو رسولو په موخه د دوی لخوا افغانستان ته انتقالیدونکو غنمو ته اجازه ورکړي، خو پاکستان یې غوښتنه ونه منله. له دې پرته ډېر کله افغان سوداګر هم شکایت کوي چې پاکستان د افغانستان سوداګرو د توکو د صادراتو په موخه بېلابېلې پلمې لټوي، او ډېر کله د دوی سوداګري څوک د پاکستان لخوا د دې لارو بندېدو له امله له منځه ځي. ستانګزی صاحب،
بله مننه کوم. لیما سپیڅلی و امریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری تیاری خودل چې له کابل سره او په تیر بیا د طالبانو له حکومت سره به ګډ کار کوي او غواړي چې له طالبانو سره همکاري او اړیکو ته دوام ورکړي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله ګوره او اوره اوس هم ورزو د افغانستان لویدیز حوزه ته چې هلته د راپورونو لمخې په تیرو دولسو میاشتو کې د پخوا په پرتله د سرطان د ناروغیو پیښې 30% زیاتې شوې دي. نرګس مومند حسنزی په دې اړه باندې ریپورټ جوړ کړی او د دې مسلې له جزئیاتو به په ګډه سره خبر شو.
سلام وخت بخیر. په هرات ولایت کې سرطان د کنټرول پروګرام مسولین د هرات په لویدیز کې سرطان د اخته ناروغانو د شمیر د زیاتوالي خبره کوي. د افغانستان په لویدیز حوزه کې د سرطان د مخنیوي ملي پروګرام مسول ډاکټر صدیقه زادی رادیو ته وویل په تیر کال کې د سرطان سبانې 4000 پیښې ثبت شوې چې 50% ښځې او 25% په سرطان باندې اخته مېرمنې دي. دی وایي موږ باید د دې وقایې لپاره لارې چارې وپلټو ترڅو ایمار راټیټ کړو. دی دا هم وایي چې د تیر کال پرتله په دغه ناروغانو کې تقریبا 30% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې ډیری ښځې د سینې د سرطان په اړه بشپړ معلومات نه لري چې همدا لامل دی چې ډاکټر ته په ځان مراجعه کوي او بیا وروسته په درملنه او تشخیص کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. د سینې سرطان په نړۍ کې د سرطان دویم عام ډول دی چې ښځې او نارینه ورباندې اخته کیږي، خو د دغه ناروغۍ احتمال په ښځو کې د نارینه په پرتله لوړ دی. په هرات ولایت کې د نسایي ولادي متخصصه او د سینې د سرطان د فیلوشپ درلودونکې ډاکټر سهیله حیدری وایي د دې ډول سرطان تر ټولو عام لاملونه جینیټیکي ستونزې، چاغښت، د اولادي هورموني بدلونونه، د خوړو رژیم، د ویټامینونو کمښت، د عمل ضد درمل کارول او هم ځینې نور موارد دي. دی دا هم وایي هغه مېرمنې چې د هغوی په کورنۍ کې د هغې مور خور یا ترور په دغه ناروغۍ باندې اخته شوي، د هغې مېرمنو په دغه ناروغۍ باندې د اخته کېدو نسبت نورو مېرمنو ته ډېره لوړه ده. اغل حیدري دا هم وایي چې هغه ښځه چې په کورنۍ کې دا ډول ناروغي شته د 15 کلنۍ څخه باید په منظم ډول معاینه شي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان د دغه ډول معایناتو لپاره معیاري عمر 45 کلنۍ ښودلی، خو په افغانستان کې ډاکټران وایي چې په هیواد کې د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله باید معاینات له 45 کلنۍ څخه د مخه وشي څو په وخت کې درملنه وشي. اغل حیدري وایي مېرمنې باید له 40 کلنۍ څخه په منظم ډول خپل اندام چک کړي او چې په بغل کې یا په سینو کې غدو یا د درد احساس ولري باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. که څه هم افغانستان په دغه ناروغي کې د اخته کسانو شمیر نه دی خودلی، خو د سرطان د احصایې د نړیوال مرکز راپور له مخې په افغانستان کې په 2013 کال کې په د سینې د سرطان باندې اخته کسانو شمیر تقریبا 3200 پیښې ثبت شوې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې سرطان د تشخیص 4 دولتي مرکزونه شته چې 2 په کابل کې، یو په هرات او بل په بلخ کې دی.
Thank you.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوري اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه کړې ده چې د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر ایفګنی پرګوژن په آزاده توګه بلاروس ته تللی شي. دا وروسته تر هغه چې پرون د واګنر اجیرې ډلې جنګیالي د روستوف ښار ته ننوتل او د ښار ځینې سیمې د هوایي میدان په شمول یې تصرف کړل. دغو لانجو په مسکو کې د کورنۍ جګړې خطر رامنځته کړ او د ولادیمیر پوتین د څه باندې دوو لسیزو واکمنی وننګوله. اسدالله لودین د دغه موضوع ورستی جزئیات تعقیب کړي او سره سره شریکوي. مهرباني.
او مننه. په روسیا کې له پرونی بلوا او ګډوډیو څلورویشت ساعته وروسته راپورونه وایي چې د روسیې او د غراز د روسیې د متحد بلاروس د ځواکمن ولسمشر ترمنځ د موافقې له مخې هوکړه شوې چې افګنی پریګوژین چې د اجیرې جنگی ډلې مشر دی دای به بلاروس ته انتقالیږي. دغه هوکړې خبر د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ورکړی دی او ښاغلی پیسکوف ویلي چې دواړو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او الکساندر لوکاشینکو ضمانت کړی چې پریګوژین به خوندي وي. دغه راز پرون چې کله په روسف کې دغه پلوار رامنځته شول او وروسته دغه جنګیالی ډلې غړي د مسکو خواته روان شول، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو څرګندونو کې د واګنر ډلې مشر پریګوژین او نور غړي په خیانت تورن کړل، خو د دغه هوکړې له مخې چې د بلاروس په منځګړیتوب شوې ده کرملین ویلي دي چې د پریګوژین قضایي یا جنایي دوسیه باطله شوې ده. او دغه راز ویلي هغه غړي چې په پرونی بلوا کې شامل وو هغوی به هم نه تعقیبیږي یا په یو ډول خوندیتوب ترلاسه کړی دی د قضایي بهیر نه. دغه وضعیت داسې مهال رامنځته شوی چې له تیر شاوخوا شپاړسو میاشتو راپه دې خوا روسي ځواکونه په اوکراین کې جنګېدل او د اوکراین په جګړه کې د روسیې لخوا همدغه د واګنر ډلې جنګیالي د پام وړ حضور درلود او په روسیا په اوکراین کې د روسیې د جنګیالیو ډیره برخه او ډیر فعالیتونه عملیات هم همدې واګنر ډلې په مخ وړل. خو دې ډلې په وروستیو کې د روسیې پر ولسمشر او نورو پوځیانو باندې انتقادونه وکړل او تر دې انتقادونو وروسته بالاخره خبره دې ته ورسېده چې مستقیما د روسیې ځواکمن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ګواخ رامنځته کړ او د هغه د څه باندې دوه لسیزو واکمني وننګوله. نن راپورونه وایي چې په روستوف ښار کې د پوځي اډې شاوخوا ته چې پرون د واګنر وسلوالو ځواکونو نیولې وه آرامي ده، ترافیک بیرته عادي شوی دی. ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ښې بیرته وضعیت عادي شوی، خو دغه ویډیوګانې لا په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. دغه راز د روسیې د لویو لارو ادارې ویلي هغه موانع چې په لویو لارو ایښودل شوي وو د دې ویرې چې ممکن د واګنر جنګیالي مسکو ته نږدې نشي هغه موانع هم نن له لارو لري شوي دي. که څه هم په روسیه کې بلوا یا پاڅون پای ته رسیدلی، خو د چارو کتونکي وایي چې دغه پرونی بلوا یا خوځښت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې یو خطر رامنځته کړی دی، د هغه دریځ کمزوری کړی دی او دغه راز هغه د یو زیانګالي ولسمشر په دریځ کې راوستلی دی.
زنه پېرم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناس یې موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ څخه د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سل بوج
کچېری یو انجلې تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لري ځای لا ستا د شګو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندي بڼه له اساسي راډیو.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له بختيار سایل و اوره وګوره.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. په انګلستان کې مشت افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د زغاستې په دوه سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ نن یک شنبه په لندن ښار کې ترسره شوې. ښاغلي نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له اویا هیوادونو څخه نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړی و چې ده پکې د افغانستان استازولي وکړه. د نوموړي په وینا دا د میټرو گیم سیالۍ وې چې د 400 او 1500 مترو په واټن کې ترسره شوې. هغه وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې دې سیالیو ته سخت تمرینات ترسره کړي وو. د ویلو ده چې ښاغلي نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستې او لامبو وهنې په بیلابیلو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه هم ګټلي او تر څنګ یې ټرافیانې هم ګټلې دي. اخوا د کرکټ په برخه کې د آسټرالیا او انګلستان تر د ښځینه لوبډلو ترمنځ لومړنۍ یا یوازینۍ ټیسټ لوبه څلورمې ورځې ته رسېدلې ده. د دې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې آسټرالیا 493 منډې کړې وې او ورپسې بیا انګلستان 463 منډې وکړې. اوس د آسټرالیا دویمه پاړۍ پیل شوې ده چې 149 منډې کړې دي او یو لوبغاړی له لاسه ورکړی او دوی تر دې دمه د 159 منډو مخکېوالی لري. د لوبې وضعیت ته په کتو سره ډېر احتمال داسې شته چې دغه سیالي بی پای ته ورسیږي. د دې سیالیو په ترڅ کې د انګلستان لپاره په لومړي ځل یو لوبغاړی چې تیر ورځ هغه په 208 منډو وسوځېده د غبرګ سلیزه په ټیسټ سیالیو کې وهي. هغه ټامی بیموت نومیږي او دا یوازینی انګلستاني لوبغاړی ده چې په ټیسټ کرکټ کې غبرګ سلیزه وهي. او اخوا ته د 500 نړیوال جان د لار موندنې په پړاو کې نن دوه نورې مهمې سیالۍ دي چې سریلانکا د آیرلند پر وړاندې لوبه کوي او سکاټلند بیا د عمان پر خلاف لوبه کوي. د دې سیالیو په تیره ورځ کې زیمبابوې د 15 منډو په توپیر ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او داسې ښکاري چې ویسټ انډیز د 500 نړیوال جام ته له ورتګ پاتې شي او زیمبابوې وکړی شي چې یاد جام ته لاره پیدا کړي. او دغه راز په بل ګروپ کې بیا د سریلانکا لوبډله مخکښه ده.
اوس به هم ورشو لاهور ته د زمزمه توپ بدرو پیژنو. هغه توپ چې د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي په امر باندې جوړ شوی و او د پانی پت په جګړه کې هم کارول شوی او په 1918 کال کې په لاهور کې پریښودل شو. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
دا زمزمہ توپ دے چی خلی نن هم د پانی پت تا مخامخ دا. احمد شاہ ابدالی په کال 1918 تک د پانی پت په دریمه جګړه کې د مرهټو پر ضد کار ولیو. دا توپ د لاهور په مال لوړ د عجائب گھر نه باری خودل چوي دے. دا 250 کلون زوړ توپ د منګیانو توپ او کیمز گن په نوم هم یادیږي. دا توپ په کال 1855 کې د احمد شاہ ابدالی لخوا جوړ شوی و.
دا توپ چې دا نه دا په لاهور کې جوړه شوې ده او د لاهور د آرټستانو د آرټسټری او د هغوی د ایکسپرټیز یو ډېره ښه نمونه ده. دا توپ تقریبا 14 فټه اوږده ده او زما خیال دی چې 10-12 ټنه د دې وزن دی. نو د دې د یو ځای نه بل ځای ته بوتلل په ذات خود یو ډېر غټ مسله وه او چې کوم ځای ته به لاړه نو د دې په خلکو به هیبت تاری شو او د جنگ په دوران کې به دا ډېره په کار راتله ده.
احمد شاہ ابدالی له پانی پت څخه ستنېدو سره دا توپ لاهور کې پریښود. له هغې وروسته دا توپ د سکھ سردار هری سنگ بھنگی په واقع کې راغله چې له عمله د بھنگیانو توپ هم بلل کیږي. په کال 1822 کې دا توپ د مہاراجا رنجیت سنگھ لاسته ورغه. رنجیت سنگھ په ډیرو جنگونو کې کارولې او د نورو کارولو قابل نه و. له هغې وروسته دا د لاهور د دلی دروازې بار کې خودل شو. چیرته چې تر کال 1918 پورې پروت و. د انګریزانو په دور راهیسته دغه توپ د لاهور میوزیم مخې ته ایښودل شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایل سلامونه هومنه عبادت سلامه د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم زاول حق نو د ارمر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکشه د ډیر سخت وچکلی پکشه د خلک استړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او د شاهیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلکو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی ته بالا د مرکز میزیر راو غړی ته مشکل لري هغه وشي نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شي نو دوی پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی کنور کلی یو ځای یو پیپ چالانی یو مایه چالانی شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک وبدنی ویس نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش راخت یو ځای ورسوي کور ودن الله دې.